هیواد صاحب خوش آمدین.
ډیر زړه مننه فیض صاحب. درنو اوریدونکو به هم سلام. په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو چې په پیل هم خبرونو کوو. د کندهار له سپین بولدک څخه پرون شنبه نور ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کېږي د لیکدولو خبر ورکړل شوی. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنو کړل شویو افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هره ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپله ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه د هیلت نیټ موسسې له مشر سره په کتنه کې پرون وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین تیرنان د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغه رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې 3 پولیس وژل شوی. د ټانګ سیمه د پولیسو ویان یونس خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر وشوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پیښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته مالي ملاتړ د یو مسؤول د نیولو خبر ورکړی. دغې ادارې پرون ادا کړی چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شنبه په غزه کې له قید شرط پرته د فوري او دوامداره اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډله ییزو مجازاتو پالیسي د منلو نه ده او ځاني دفاع یا نورې دعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عربو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي وروسته له حمله پیل کړی چې لومړی د جډالې د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیلو په پراخې حمله سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 200,000 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي. او د جرمنی په هامبورګ کې پولیس وایي د فوټبال د دوه ټیمونو د مینوالو ترمنځ په شخړو کې د فوټبال 15 مینوال او 10 پولیس ژوبل شوي دي. پولیسو پرون شنبه وویل دغه شخړه په شمالي ښار هامبورګ کې د سن پاولی او هانور د لوبډلو ترمنځ له یوې مسابقې وروسته وشوه. په دې منځ کې ګڼ کسان نیول شوي هم دي خو پولیسو یې شمېر په ډاګه کړی نه دی. د دې بلوا چې د جمعې ناوخته پیل شوی دلیل یې روښانه شوی نه دی. درنو اوریدونکو را خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري. له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنېدولو شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپی اچول زیات کړي.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لپاره دغه شکایتونه راځي.
د طالبانو حکومت د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي حیدر جان نیمزوی، علاګل مجاهد، ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهضت نیولې دي. د دې نیول شوو یو خپل وایي
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی.
د عرب اتحادی او د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC په خپله بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د اسرایلو اقدامات په کلکه غندلي. همدا ډول د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي د دریم تلین په مناسبت نوموړي په اړه راپور لرو.
د لشکرګاه ښار په ختیځ کې د صافیانو د سیمې اړوند د هندوانو په نوم ښوونځي کې ګڼ شمېر زده کوونکي د لسو بجو د تفریح وروسته بیرته ټولګیو ته راټول شول.
همدا ډول په دې رواني او سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ستنېدو له شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپیا چول زیات کړي. د بشري حقونو ځینو مدافعان د پاکستاني پولیسو دغه کار د قوانینو خلاف بولي، ځکه په ځینو کورنیو کې نارینه نه وي او پولیس ښځې او ماشومان هم تر نیول کېدو وروسته د توقیف مرکزونو ته لېږدوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو د شمېر د زیاتوالي د بشري مرستو اړتیا زیاته کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناده افغانانو ستنول ګړندي سوي، د پاکستان په ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپی اچولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور له مخې په سند ایالت کې د دغو چاپو پر مهال افغان ښځې او ماشومان هم نیول سوي دي. په سند ایالت کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا ډیره د اندیشنې وړ موضوع ده.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لپاره دغه شکایتونه راځي چې پولیس کوم دی هغه د کیمپونو کې یا چېرته چې افغان کډوال په کراچۍ کې اوسیږي د هغوی په کورونو باندې د شپې وخت چاپه وهي او د دې خیال نه ساتي، چادر او د چار دیواري خیال نه ساتي. زنانه دغه شکایتونه کوي چې موږ له ویرې د وجې، ځکه چې دا پولیس کله زموږ په کورونو راننوځي نو دوسره لیډی کانسټیبل نه وي، نو موږ له ویرې د وجې غزینی تور دو دومره د باو دی. دوی وایي چې موږ د آرام جامه سي کومه ده هغه موږ نشو اغوندلې.
د پاکستان په کراچۍ کې د بشري حقوقو مدافعانو ویلي دوی د کډوالو لپاره د توقيف جوړو سویو مرکزونو ته نږدې اړولي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي، خو پولیسو دوی مخنیولې او دغه مرکزونو ته نه پریږدي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ویلي په ځینو مواردو کې هغه ماشومان هم نیول سوي چې په پاکستان کې زیږیدلې خو د هویت کوم سند نه لري او دغه ماشومان له میندو او پلرونو بیل کړای سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر حنا جیلانی د پاکستان د حکومت پر وروستیو اقداماتو انتقاد کړی دی او په دې برخه کې د ارزونې غوښتنه کړې. په ځنګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پاکستان ته تللی دي. بلخو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هیرالد مینهارت په یو ویډیو کې چې د خوړو نړیوال پروګرام د بریتانیا څنګه پرون خبره کړې ویلي راسته نصیب افغانان زیات لاسنیوي ته اړتیا لري.
زه دلته په یو سرحدي سیمه کې یم چې هر ورځ ترې سرګونه افغان کورنۍ افغانستان ته وړي. دوی جبرن ایستل شوي، ګڼې له کلونو په پاکستان کې اوسېدلي او په افغانستان کې د استوګنې کوم ځای هم نه لري. دوی ټول وږي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام چې په ساحه کې دی له دوی سره د خوړو مرسته کوي چې یو میاشتې ګزاره ورباندې وشي، خو اټکل کېږي چې په راروانو اونیو کې په لسګونو زره نور کورنۍ هم راواوړي. سر ژمی هم را روان دی.
د طالبانو چارواکي وایي د نومبر له لومړیو د تورخم او سپین بولدک له لارې شاوخوا 300,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سي وي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپین بولدک او تورخم کې راستانه کړای سویو ته جوړ سوي لنډمهاله کمپونه په اساسي ډول رغوي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له درلودلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او په جبر افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. له پاکستانه په داس حال کې افغان کډوال اخراجیږي چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي حیدرجان نیمزوی، علاګل مجاهد، ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزت نیولې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دغو کسانو نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو د یو شمېر دغو کسانو کورنیو د یادو نیول شویو کسانو د خلاصون غوښتنه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
داسې ادعاوې شته چې د افغان حکومت د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې درې غړي حیدرجان نیمزای، علاګل مجاهد او ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزت نیولې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي او پر یادو کسانو کوم تورونه هم رسنیز شوي نه دي. د سیاسي چارو د کارپو محمد عمر نهزت زوی شمریز نهزت ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کړیو یې پلار تیره پنجشنبه له غرمې مخکې د کابل ښار په 15مه ناحیه کې له خپل کور څخه نیولې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی او دا چې په څه دلیل ونیول شو هم معلومات نشته. زموږ وروستي معلومات دا دي چې نن مې پلار په کابل کې زما ورور ته تلیفون وکړ او وی ویل چې دی د اسلامي امارت له استخباراتو سره دی، روغتیایي وضعیت یې ښه دی، د پلټنو تر سره تر رسیدو پورې به د اسلامي امارت له استخباراتو سره وي.
امارت اسلامي مې وښن
هغه د پلار د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هڅه مو وکړه چې د حیدرجان نیمزوی او علاګل مجاهد له کورنیو سره د دوی د نیول کېدو د ادعاو په اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. خو د ملا ترخیل او ورور په ټولنیزو شبکو کې د یو ویډیویي کلیپ په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې ملا ترخیل خوشي کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی بیا په خپله فیسبوک پاڼه د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي علاګل مجاهد د نیولو خبر ورکړی دی. هغه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې علاګل مجاهد چې د طالبانو د حکومت د شخصیتونو سره د اړیکو او بیرته راستنېدو کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستون شوی و د جمعې په ورځ ونیول شو. د طالبانو د حکومت د استخبار د ادارې ویاند خلیل همراز او د طالبان د حکومت ویاند سبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د یادو کسانو د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري نظام د چارواکو او عسکرو له بشري حقونو په سرغړونې تورن شوی دی، خو دوی تل د خپل مشر د عمومي بښنې خبره کړې ده او ویلي چې ورته ژمن دي. په وروستي مورد کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما د اسد د میاشتې په 1 یو راپور خپور کړ او خبر یې ورکړ چې طالبانو د تیر حکومت د غړو پر وړاندې 300 زیات بشري سرغړونې کړي چې پکې له محکمې پرته د وژنو په ګډون خپل سری نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند شامل دي.
په داس حال کې چې د کراچۍ بندر لارې د سوداګریزو توکو د واردولو په برخه کې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د چابهار بندر لارې د صادراتو او وارداتو پیلیدل یو ښه بدیله لار بولي. د طالبانو حکومت ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې افغان سوداګر د چابهار بندر لارې بهرنیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه کولای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت پلاوی چې تیره اونۍ ایران ته تللی و، تیره ورځ هیواد ته له راستنېدو سره سم وویل د ایران له حکومت سره د سوداګرۍ په برخه کې بېلابېلې موافقې لاسلیک کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نوریدین عزیزی خبري خپرې کړې چې پکې ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې سر له نن څخه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې به نو یو هیوادونو ته صادرات وکوي. نو موړي ویلي
سفر کوم د چم الحمدلله پر تاسو باور پر
زموږ سفر له لاس تر اورلو ډکو. زموږ ته سفر یو اصلي موخه د چابهار لاري صادرات و. ژمنې وشوې چې تاسو کولی شئ سر له سبا واردات او صادرات د چابهار بندر لاري پیل کړئ.
چابهار بخیر شروع کریم.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خارجان علي کوزای وای دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې لټه کې و چې د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای نورو هیوادونو ته د صادراتو لپاره بدیل لار پیدا کړي. هغه آزادي راډیو ته وویل اوس مهال د چابهار بندر تر ټولو ښه بدیل لار ده.
چابهار بندر د افغانانو لپاره په اوس شرایطو کې مناسبه بدیل لار ده، ځکه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې زمونږ مالونه ودرولې دي او یو سیستم یا رژیم یې مخکې کړی، سارو یې خوراک کړی دي چې هغه د افغانانو دپاره طاقت فرسا ده. او پاکستان غواړي چې دغه مالونه په مونږ باندې درې ځله څلور ځله د کمپنۍ په نرخ باندې خرچ شي، نو په دې خاطر باندې مونږ په دغه سیستم باندې د کراچۍ نه استفاده نشو کولی. چابهار مناسب لار ده.
نوموړي دا هم وویل د چابهار بندر له لارې د ایران او د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په ځانګړي ډول د لګښتونو د راکمولو ژمنه هم کړې ده. خو اقتصاد پو آزرخش حافظی وی چابهار بندر پر خپل ځای اقتصادی ارزش لري، خو په خبره افغانستان چې له نورو بندرونو کوم صادرات او واردات لري د هغو ځای نشي نیولی. نوموړي آزادي راډیو ته هم داراز وویل
هر بندر خپل جغرافیایي موقعیت لري او دا جغرافیایي جبر ده، یو د بل الټرناتیو یا بدیل نشي ګرځېدلی. دلته لوی بیړۍ نه راځي او دونه مال شتون نه لري چې د بیړۍ لپاره یا د کشتۍ لپاره کفایت وکړي او اقتصادیت ولري، نو په پنځه شپږ لس او پنځه لس کانټینر کشتۍ حرکت نه کوي. هغوی لپاره په زرهاو کانټینر ضروري دي او دلته دونه مال شتون نه لري چې صادرات صورت عمومي.
شاغلی حافظی دا هم وایي افغانستان باید له چین سره مستقیمه راکړه ورکړه ولري او تر څنګ باید ټول بندرونه له ګاونډیو هیوادونو سره پرانیستي وي تر څو له هغو ستونزو خلاص شي چې وخت ناوخته له پاکستان سره په سوداګرۍ کې رامنځته کیږي. د طالبانو حکومت داسې مهال د چابهار بندر له لارې د صادراتو او وارداتو د پیل خبر ورکوي چې افغان سوداګر د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته صادر او واردات لري. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مسؤلانو په وینا له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر ځینو مالونو بندیز لګولی او نشي واردولی.
د عرب اتحادیه او د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی په خپل بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د اسرایلو اقدامات په کلکه غندلي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ویلي سعودي ډاډه ده چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین، د اشغال، محاصرې او کارګوټو جوړولو ختمول دي. د ایران او سوریې ولسمشرانو هم په غزه کې روانه جګړه غندلې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د عرب هیوادونو او ایران رهبرانو پرون شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د عربي اتحادیه او د اسلامي همکاریو سازمان په بیړنۍ غونډه کې په غزه تلانګه کې د اسرائیل روان اقدامات وغندل. د حماس افراطي ډلې پر خلاف چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي، د اسرائیل جګړې نورو هیوادونو ته هم د شخړې د لمن د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې دا غونډه داسې وخت کېږي چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل خونړۍ حمله وکړه او شاوخوا څوارلس سوه کسان یې ووژل چې زیاتې ملکیان وو او تر دوه سوه زیات نور یې یرغمل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت بیا وایي د اسرائیل د څه باندې یوې میاشتې په هوایي او ځمکنیو حملو کې تر یوولس زرو ډېر کسان وژل شوي چې ډېری ملکیان او ماشومان دي، خو دغه شمیرې په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون شنبه د دې غونډې له پیلېدو سره وویل د دې غونډې کوربه سعودي عربستان د اسرائیل چارواکي د دې پټکو د فلسطین د خلکو پر خلاف د جنایتونو مسؤل ګڼي. محمد بن سلمان په غزې تړانګه او اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د اقداماتو په باب وویل سعودي ډاډه دی چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین، د اشغال، محاصرې او د خارګوټو جوړولو ختمول دي. د جرمني خبری آژانس وایي محمد بن سلمان په مارچ میاشت کې له ایران سره د ریاض د اړیکو تر عادي کېدو وروسته پرون په خپله لومړۍ کتنه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. په هغه تصویر کې چې د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس په خپله اکس شبکه یا پخواني ټویټر کې خپور کړی، محمد بن سلمان او ابراهیم رئیسی ښکاري چې د غزې تړانګې په اړه د جوړ شوې سرمشریزې په څنډه کې سره ناست دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له عربستان سره د اړیکو تر عادي کېدو وروسته ریاست په خپل لومړي سفر کې ویلي چې اسلامي هیوادونه باید د اسرائیل پوځ په غزه کې د هغوی د کړنو له کبله د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني. د جرمني خبري اجانس لیکلي د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم په ریاض کې د عرب هیوادونو او اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په وینا کې په غزه کې د افراطي ډلې حماس په وړاندې د اسرائیل د جګړې په تړاو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه وکړه. عربي اتحادیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د اعتراضونو تر خونړۍ ځپنې وروسته چې د کورنۍ جګړې سبب شول د سوریې غړیتوب ځنډولی و، خو تر لسو کلونو وروسته یې بیرته دا غړیتوب ورکړ او اسد تر لسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دې اتحادیې په غونډه کې برخه واخیسته. د فرانسې خبري اجانس په لیکنه اسرائیل وایي چې د حماس افراطي ډلې د نابودۍ تکل کړی او دغه ډله یې د زیاتې مرګ ژوبلې سبب بللې ده. اسرائیل تور لګوي چې جنګي ډله حماس له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي، هغه تور چې د حماس افراطي ډلې ردوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د تکړه خبريال محمد الیاس دای دریم تلین دی. دای د 2000 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخرګاه کې د پر موټر پسې د وصل شوې مقناطیسي ماين په 14 کې وشل شو. اوس د درې کلونو لپاره کې د ورست هم د غمینوال د کار او زیار ستاینه کوي، خو قاتلان لا هم محاکمه شوی نه دي. د هم په ډیره تفصیل چې د ارواخه دای په غک پیلېږي
دا چې تاسو ګوري دا
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بیساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایت د خبريالي په ډګر کې د هغه د غوړو کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول شوی. دایت د 2000 د کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پسې د نشلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې ووجل سو. هغه پیښه چې چای مسولیت پر غاړه ونه خیست، خو د دې پیښه په اړه پیل شوی څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوری نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوې، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنۍ واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوری نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی و، خو د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو په دې اړه شک څرګند کړی و. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبه محمدی د هغې 14 په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما د دومره بد د پاره چې ما هیڅ فکر نه کړم. زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې اسانه را په یاد سي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایي نسته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2000 میلادي کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په افغانستان کې د رسنیو د وژل شویو کارکوونکو شمیر یو لس یاد کړی و. دغه درې ویلې و چې په هغه کال شل نور خبريالان ټپیان سوي او د هغوی د واهلو او دبولو درې دیش قضیه ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مرستيال عبدالمحید هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د جمهوریت پر مهال هغه خبريالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه و.
شهید الیاس دایی او د ده په سیر باندې هغه ژورنالیستان چې وي د بیان ازادۍ تجمن و، هغوی د ژورنالیزم بې طرفۍ اصل تجمن و، او هغوی د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله. د حق په ویلو کې هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې، او هر هغه څوک چې هغوی د بهرنۍ هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې. د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت و، نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښې کېدل او په شهادت رسول کېدل.
د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي ښوولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو 20 کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بده مرغه په تیرو 20 کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او درسنیو کارکونکو له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاهدان. تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو غږ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه ډول چې موږ مخکې وو او خپله خبریالانو یا سر تر څنګه سیمه ییزو رسنیو چې هلته فعالیت کاوه په هغوی کې چې څومره قوت و هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله. یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شور او پورونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت در
مقابله له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تراوی وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې 20 کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و هم اوریدل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی نن د وژل کېدو درې کاله پوره شول. تر اوسه یې د قاتلانو د پیژندنې او مجازاتو په اړه کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا هم د دایی د څو همسلکو نظرونه چې په پیل کې د محمد الیاس دایی مور خبرې کوي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و. په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دشمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بېل وه، د هغه احساسات بېل و. له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره، د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډېر کم خبرې لر. ما سن لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو ژاغ و، بلکې هغه د هېواد یو رسان ژاغ و. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. خو متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړه. دعایې به ورته کوو او پاتې شو د هغه د قضیې د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړې ده، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ولونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې مالی ملاتړ وشي. هغوی څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي. هغه که نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه وي، که د ازادۍ راډیو وي. خو متاسفانه چې دا کار هم نه دی شوی.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا هم خبرونه. د کندهار له سپین بولدک څخه پرون شنبه نورو ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کېږي د لېږدولو خبر ورکړل شوی. باختر آژانس چې طالبانو په کنټرول کې دی، وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي سیمو ته لېږدول شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنو کړل شویو افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هره ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي رادیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي، پرون په خپله ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلي عباد دا غوښتنه پرون د هیلت نیټ موسسې له اجرایه مشر سره په کتنه کې وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین ترنان د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. د بې پولې ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه و چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټر له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې 3 پولیس وژل شوي. د ټانګ سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر شوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پېښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تماري ملاتړ د یو مسؤل د نیولو خبر ورکړی. دغې ادارې پرون ادعا کړې چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 20 میلیونو ډالرو په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شنبه په غزه کې له قید و شرط پرته د فوري او دوامدار اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډلهیزو مجازاتو پالیسي د منلو وړ نه ده او ځاني دفاع یا نورې ادعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عرب هیوادونو یوې سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرو سازمانونو په فهرست کې شامله کړې، وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 1,000 ډېر اوسېدونکي وژل شوي. او د جرمنی په هامبورګ کې پولیس وایي د فوټبال د دوه ټیمونو د مینوالو ترمنځ په شخړو کې د فوټبال 15 مینوال او 10 پولیس شوبل شوي. پولیسو پرون شنبه وویل دغه شخړه په شمالي ښار هامبورګ کې د سن پاولی او هنور د لوبډلو ترمنځ لایې مسابقې وروسته وشوه. په دې منځ کې ګڼ کسان نیول شوي هم دي، خو پولیسو یې شمېر پر ډاګه کړی نه دی. د دې بلوا چې د جمعې نه وخته شوې دلیل یې روښانه شوی نه دی. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، درنښت او هرکلی. زه بختیار ساحلیم او تاسو ته د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه وړاندې کوم. د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرله پسې بریاوې، له آسترالیا سره تر حیرانوونکي سیالۍ وروسته نیمه پیلوبې ته د افغانستان د رسېدو څومره چانسونه پاتې دي. هندوستان، سویلي افریقا او آسترالیا د نیمه پیلوبو پړاو ته رسېدلې دي. د آسترالیا پر وړاندې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران تاریخي پاڼې. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی په تړاو تازه اعلان کړی دی چې پاړه درته رپورټ لرو. د تکواندو دوه افغان لوبغاړو په پاکستان کې د سترو زرو مډالونه ګټلي دي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکي هم ګمارل شوی دی. د افغانستان د پیل شوي کورنۍ کرکټ لیست اے سیالیو په تړاو هم معلومات درته لرو، او په پای کې به درته له یو میلمه سره د روان نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خپره کړو. ملتیا مو وکړئ. د کرکټ له نړیوال جام څخه کوو. د کرکټ په نړیوال جام کې تر پرله پسې څلور بریا وروسته افغانستان خپل اتمه سیالي د درې وکټو په توپیر استرالیا ته وبایلله. په یوه سیالۍ کې چې د نومبر په 8 نیټه ترسره شو، افغان لوبډلې د 292 منډو هدف ټاکلی وو او استرالیا په 30 اوور کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې ډېرې جالبې پیښې شوې دي چې په دې تړاو رپورټ کې درته امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د کرکټ نړیوال جام په 9 سیالۍ کې استرالیا وکړای شول چې د درې وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړي. که څه هم په یاد سیالۍ کې استرالیا په 9 منډو اولو غاړي له لاسه ورکړي وو، خو بیا یې هم د لوبې په 30 اوور کې د 292 منډو هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې لپاره ګلن میکسویل تاریخي پاڼې نندارې ته وړاندې کړه چې په ټوی پخایي په 128 توپونو 201 ناسوځېدلې منډې وکړي. هغه 21 څلوریزې او 10 شپږیزې ووهلې. په دې سیالۍ کې هم د افغانستان د ډګر ساتنې برخه ناکامه وه چې یو وار حشمت الله شهیدي او بل وار مجیبور رحمان د میکسویل دوه اسانه کې چونه وغورځول. د دې سیالۍ په بایللو سره الله هم افغانستان په شپږم مقام کې ځای لري او نیمه پایلوبې ته د رسېدو هیلې لا ژوندۍ دي. افغانستان به د نوومبر میاشتې په 10 نیټه د احمد آباد په ښار کې له سویلي افریقا سره سیالي کوي. که یاد سیالي افغانستان د ښه نیټ رن ریټ پر اساس وګټي، نو د دې هیله شته چې نیمه پایلوبې ته ورسیږي. د افغانستان لپاره په هغه سیالۍ کې ابراهیم ځدران هم تاریخي سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې د کرکټ په 50 اوریز نړیوال جام کې 129 منډې وکړي. د افغانستان په توپ اچوونکو کې نوین الحق، عظمت الله عمرزی او راشد خان د آسټرالیا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. میکسویل ته دې سیالۍ د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې وګټلې. باید وویل شي چې آسټرالیا تر هندوستان او سویلي افریقا وروسته دریمه لوبډله شوه چې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي.
دغه راز د استرالیا پر وړاندې په ترسره شوې سیالۍ کې ابراهیم ځدران تاریخ جوړ کړی دی. د افغانستان د کرکټ پیلیز لوبغاړي ابراهیم ځدران په یاد سیالۍ کې سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان لوبغاړی شو چې د کرکټ په 50 اوریز نړیوال جام کې سلیزه وهي. تر دې دمه بل هیڅ افغان لوبغاړي دغه چاره نه وه ترسره کړې. ښاغلي ځدران د 131 توپونو په لوبولو سره 3 شپږیزې او 4 څلوریزې ووهلې او 129 منډې وکړې. د افغانستان ملي لوبډلې یاد سیالی و بایلله. بلور ته د کرکټ په روان 50 اوریز نړیوال جام کې هندوستان لومړنۍ لوبډله و چې نیمه پیلوبې ته رسیدلې وه. یادې لوبډلې 8 سیالۍ وکړې او ټولې وګټلې. وروستۍ سیالي به د نیدرلینډ پر وړاندې ترسره کړي چې هغه به د لیګ پړاو وروستۍ لوبه هم وي. دغه راز د سویلي افریقا لوبډله بیا دویمه لوبډله شوه چې نیمه پیلوبې ته رسیدلې ده. سویلي افریقا په یاد نړیوال جام کې له نیدرلینډ او دغه راز له هندستان خپل سیالي وبللی او ورستۍ سیالي به د افغانستان پر وړاندې د نومبر په لسمه نیټه ترسره کوي. دغه راز د افغانستان تر ماتولو وروسته آسترالیا د درېمې لوبډلې په توګه نیمه پیلوبې ته ورسېده. لا هم د څلورمې لوبډلې ځای خالي دی. نیوزیلند، افغانستان او پاکستان د یاد مقام لپاره هڅې کوي. له سریلانکا سره د نیوزیلند سیالي، له انګلستان سره د پاکستان سیالي او له سویلي افریقا سره د افغانستان د سیالیو پایلې به څرګندې کړي چې کومه لوبډله د څلورمې لوبډلې په توګه نیمه پیلوبې ته ورسېده. هغه لوبډله چې د نمرو په جدول کې څلورم مقام ترلاسه کوي نیمه پیلوبې له هندوستان سره په ممبئی ښار کې ترسره شي. دغه راز دویمه نیمه پیلوبه د نومبر میاشتې په شپاړسمه نیټه په کلکته کې د سویلي افریقا او آسټرالیا ترمنځ وي. پیلوبه د نومبر په نولسمه نیټه ټاکل شوې ده.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د روان 500 ورځ نړیوال جام د سرولو ډلې به راتلونکي چمپیونز ټرافي ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان په دې سیالیو کې کوربتوب کوي نو ځکه وار له مخه چمپیونز ټرافي ته رسیدلې ده. اوس مهال افغانستان، هندوستان، سویلي افریقا، آسترالیا، نیوزیلند یا د ټرافي ته لار پیدا کړې ده. که انګلستان خپلې پاتې دوه سیالۍ وګټي نو دوی به هم وتوانېږي چې چمپیونز ټرافي ته لار پیدا کړي. دا ځل چمپیونز ټرافي په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې دا ټرافي په انګلستان کې ترسره شوې وه، پاکستان په پیلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9 نیټه د غازی امان الله خان د ورځنیو لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې یادې سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مسینک، امو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره پکې د کورني کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. تر دې دمه په یاد ټورنمنټ کې هرې لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې دي. د موزون لوبډلې درې سیالۍ ګټلې دي، یوه یې بایللې. د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د غراس بوس لوبډلې هم درې سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې او دویم مقام لري. سپینغر د دوو سیالیو د ګټلو او دوو بایللو له امله دریم مقام لري. د مسینک او بند امیر لوبډلو بیا په درې سیالۍ بایللې او یوه یې ګټلې چې په ترتیب سره څلورم او پنځم مقام کې قرار لري. د ویلو ده چې دغه ټورنمنټ پیلوبه د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزی او شپږیزی له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول هلکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوبو له میدانه تازه خبرې پر راډیو سربیرا د آزادی پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
او د فوټبال له ډګره بیا خبر داده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس انګلستاني اشلی مایکل د دې هیواد د فوټبال ملي لوبډلې د نوي مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. خاغلی مایکل د نومبر په 8 نیټه په کابل کې وی خبري ناشته هم وینا کړې ده. تر نوموړي وړاندې د کویت هیواد اوسیدونکو عبدلال متیری د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزنه پر غاړه درلوده چې د ملي لوبډلې لوبغاړو سره تر ناندري وروسته یې استعفا وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو هم پر خپل ټولنیزو پاڼو د فوټبال فدراسیون له مشرتابه سره د اختلافاتو له امله د پریکون پوستونه کړي دي او لا څرګنده نه ده چې یاد لوبغاړي به له نوي روزونکو اوسنۍ ادارې سره لوبو ته دوام ورکړي یا نه. د نوي روزونکو د پیژندنې په ناسته کې د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر ویلي د اجرایوي کمیټې سره تر مشورو وروسته اشلی مایکل وستود د روزونکو په توګه ګمارلی دی. خاغلی مایکل د دې خبرې ناستې پر مهال ویلي دي چې هڅه یې دا ده چې د 2018 او 2019 کلونو د نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې افغان لوبډله بریالی کړي. هغه به خپله دنده د قطر او کویت د پیاوړو لوبډلو پر وړاندې سیالیو کې پیل کړي.
د افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو د آسیا د آزادو سیالیو په ترڅ کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. محسن رضایی او علی اکبر امیری د نومبر په څلورمه نیټه خپلو سیالانو په ماتولو سره د سرو زرو مډالونه وګټل. محسن رضایی لومړی خپل څلور پاکستانی سیالان مات کړل او بیا په 35 کیلوګرام وزن کې د سعودي عربستان سیال په ماتولو سره پایلوبه وګټله. دغه راز علی اکبر امیری هم لومړی دوه پاکستانی سیالان او بیا یو مصری سیال مات کړل او په پایلوبه کې خپل پاکستانی سیال مات کړل چې د سرو زرو مډال یې وګاټه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دوه نورو لوبغاړو حکمت الله زین او امید صحاق هم د یادو سیالیو په ترڅ کې د نومبر په درېمه نیټه د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو پخوانی کارکوونکی بشیر ستانکزی د جرمني کرکټ فدراسیون د پرمختیايي او عملیاتي چارو د مسؤل په توګه ګمارل شوی دی. ښاغلی بشیر ستانکزی د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پرمختیايي او نورو چارو کې هم ډیره دنده ترسره کړې ده او د خپل وخت مهم چارواکی ګڼل کېده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ما د جرمني کرکټ فدراسیون سره د عملیاتي کرکټ او د پرمختیايي کرکټ مدیر په حیث دنده شروع کړې ده.
بشیر ستانکزی ازادي راډیو ته ویلي، هیله مند چې یاد هیواد کرکټ په وده کې به ډیره مهمه ونډه ولري او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې لارې به جرمني میشتو افغانانو ته هم خدمت وکړي. د ونډې چې تر دې وړاندې د افغان کرکټ ادارې بل کارمند پخوانی اجرایوي رئیس نور محمد مراد د امریکا کرکټ ادارې د اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی و. درنو اوریدونکو، د خبرونې دوی مینیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې درته بیا هم ځانګړې مرکه خبرو. دا ځل مو مرکه د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې د حیرانوونکي ماتې په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمد زیده. له نوموړي مو په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د استرالیا پر وړاندې مو د داسې پایلې هیله درلوده؟
بالکل داسې فکر نه کوو. صدا میچ به په همدې ډول یا په دې شکل باندې کېږي. 25 پورې که منگا لوبا اگورو منگا و کسان آورد کردی و یو سلوو مندی وی نو هیچ تا تصور نکیده سی منگا بدا میچ بایلو. خو چنگا سی میکسویل لوبا وکڑا او پا کم حالت کی وکڑا او کم آغا منتل تفنس سی منگا ورطوائی و سی دو بلکل لوبا پری نخودا نو واقعاً لوبا منگ نسی دو وگتلا او بدل اکڑا.
احمد زید صاحب، هماغه د مجیب الرحمن د کیچ غرزول د لوبې د بایلات لامل بولی؟
نه، لاملونه ډیر کېدای سي. کیچ هم کېدای سي، ځکه کیچ سیدی د کیچ نیول سیدا میچ ګټل دي. سی کیچونه ډراپ کې خامخه به میچ بایلې. خو نه، نور هم داسې د منګه د بولینګ د کولو پلان سی وو. یو زخمی سړی ته سی هغه په شا تخپه یا ملا خراب وي، هغه ته باید له کومې ستراتیجي او کوم پلان سره بالینګ وسي. اول خو دا وو چې باید راوند د سټم فاست بالرانو بالینګ کړی وای. د ده باډي او آوټ سایډ د آف سټم یې باید ټارګټ کړی وای. دریم شی دا وو چې ده ته باید د تیزو بالو په ځای باندې ورو بالونه اچولي وای، نه چینج اپ یې کړی وای، په خپل پلانینګ یې کړی وای. داسې پراپر یا داسې منظم پلان چې د هغه ته ونسو، دا هم یو لامل کېدای سي. کیچونه ډراپ کېدل هم لامل کېدای سي. نو دغه ټول شیان سی بیا صحیح نه سره کیږي. نو خامخا یو بیټسمین لوبه اکثر یی دی، یو بیټسمین میج گټی دا نور ټیم سپورټ کی د پاورز باندې. په کوم اورز باندې سی بیټسمین خبرز به ماغه میج گټی سی، هغه کلو ورا ډری کمل را ډری کغه اپنری ماغه ټول رنزونه کی. نو ټول ټیم سل رنزه کی، هغه یا یو نیم سل رنزه کی، یا کی نو ټول ټارګټ 200 یا 290 کې.
د لوبې په کومه صحنه کې پوه شو چې افغانستان شاید دا سیالي وبایلي؟
بالکل، د لوبې صحنه خو کله سي میکسویل سدا د میکسویل باره کې بزیر شه درته وایم. سدا صرف کرکټر هم نه ده، دا د ګولف هم ډیر ښه لوبغاړی ده، نور ورزشونه هم کوي. نو کدی ده د هټینګ سټایل مونږ وګورو، دو بالکل هغه د ګولف ټیکنیکس خپل کړی وو او کوم بال به سیده ده ته رسیده یا به مخکې کېده هغه به ده ډیر ښه سکس کاوه. بل د دې د بیټ سوینګ یا د بیټ تاویدو یا د بیټ د تاویدو سپیډ لکه څنګه چې د یو ګال پلیئر یې د ده هم ده دومره خبره دي. ده اوږدې خپې سره غټ هټ هغه ته مونږ ریچ وایي، د دې د هټینګ ریچ چې دا له نورو بیټسمینانو سره ډېر زیات بدل ده. او بل دا رس د انډیا کې ډیر لوبه کړی او اکثر دیسې پوزیشنونو باندې د ډیر زیات لوبه کړی. د میچونه د سیم بالونه کم پاتې، میکسویل ډیر چیس کړی دی، او په انډیا په پیچونو او کې ډیر زیات تجربه هم لري، ډیر زیات آی پی ایل کې لوبې تر سره کړې دي. نو دغه ټول عاملونه چې ما کتل نو مونږ ما د فکر کاوه چې میکسویل کولای شي چې دا میچ له موږ نه وګټي، ځکه میکسویل ته په هغه وخت کې د کرکټ ټیکنیکس باندې زیات فوکس نه کړ، ځکه د انجرډو د ګالف په ټیکنیکس باندې د له موږ نه رنزونه وکړه او دا شی چې ما فکر وو دا ډیر خطرناک هغه هغه سی وو دا موږ سی وایو د دې ستراتیجی سی وو دا خطرناک ستراتیجی، نو هغه هم دغه وو او په دې باندې له موږ نه میش وګټ.
میکسویل ټکی هم وو خو بیا هم 201 ناس فزیدل منډه وکړي. د افغان تو پچون کو غلطی څه شی وو؟
او د کسنګ سمخ کې ما ویلې چې هغه دې ټپ کې دوه په وخت کې ام د سلو بو وکړه، نو د سره ټیکنیکس دی نور لوب هم ولکه دی ګالف، نو میکسویل سدا واکین کمنګو وایو په دې حالاتو کې دا رقم لوب کول دی یو پلیر لوبغاړي د پاره ډیر مشکل وي، خو میکسویل وو سدا هرڅه سدا ثبوت کړو او ثبات ته ورسول یو ډیر غټ مثال سدا نور دنیا بسمنه ته قائم کړ.
مجیب رحمان تر دې وړاندې هم مهم کې چونه غرزول دي ولې د فیلډینګ برخه نسميږي؟
تر دې د ما وو مونږ د میکسویل په سوځیدلو کې ځکه ناکام شو چې مونږ په میکسویل باندې د ټیک کولو کوشش وکړو، کله چې هغه د زخمی حالت ته لاړ مونږ ولید منګه دغه د سوځولو کوشش وکړ، په هغه وخت کې مونږ ته نارمل بولینګ پکارو، نه مونږه بولینګ سه ده دغه مجبور وسې تیز لوبو کی یا هټو کی زکه د منډې نسو ویلې، نه مونږه د بولینګ ستراتیجی دته مختلفه پکارو، نو دغه شنه سده میکسول د مونږ نه زیاته استفاده وکړه او منډې جوړ کړې.
فکر کوي چې د ورځنۍ سیالیو په تاریخ کې د میکسویل پاړی تر ټولو غوره و؟
بالکل بالکل، میکسویل سدا د اننګز زتو ایم اس د کرکټ په تاریخ کې د چا کړی ما خپل نه لیدلې، او کله تاسو دی سچن تندولکر ټویټ هم ګوري غم دا خبره کړي چې ورځنۍ لوبو کې دا رقم اننګزونه او دا رقم لوبه ډیره کم لیدل شوی ده او په خپل ما نه لیدلې. بالکل میکسویل ته ډیر کریډیټ ورکول پکار دی، واقعاً په یو ځان باندې سیده ټول لوبه بدل کړو، آسٹریلیا بریا ته ورسول.
د افغانستان په توپوهنه کې وغږیږو د ابراهیم ځدران د تاریخي سلیز د څومره مهمه ګڼي؟
بالکل، کدی ابراهیم ځدران په بیټینګ باندې وغږیږو دغه مهارتونه اوس کومګه وګورو، د بیټینګ دغه د بیټینګ مهارتو ته په کتو دغه خپل مهارتونه د غټ ټیم خلاف خې استعمال وای سي، په پریشر کې استعمال وای سي، په ستړیا کې کومګه وګورو یو څه نوې سمندې وکړي خپل مهارتونه په ستړیا کې هم عملی کړ. نو موږ ویلای شو چې ابراهیم ځدران اوس یو مکمل لوبغاړی دی او دغه مهارتونه ټول پاخه شوی دي، او هغه د هر چا د هر ټیم په هر ځای کې د هر چا خلاف لوبه کولای سي او پرفارمنس کولای سي. نو ابراهیم ځدران یو مکمل بیټسمین دی اوس، او لږنه اوس سدا د افغانستان ټیم د افغانستان د کرکټ مینوال دا توقع لرلی سي چې ابراهیم ځدران به په آینده کې اوس یو مهمه برخه ده د ټیم.
تاسو له لوبي وړاندې راته ویلي وو چې په دې لوبه کې د افغانستان د بری چانس ډیر دی، څنګه دې اټکل کړو؟ استرالیا خو هم خپلې ورستۍ سیالۍ ډیر ښه ګټلې وي.
ولکه څنګه چې ما فکر کاوه چې بندا وکټ سدا شروع کې فاست بولینګ ته کومک نه کی، سپین بولینګ ته کومک نه کی، د منګ بیټسمنان سي دي خلګي دي منډه جوړي او څه توقع سي وا ما غسي بیټینګ وچلې ده او ما هم زبردست منډه جوړه کړې. دوم کې دلته په دې خارونو کې شاید سمندر غاړې ته وي خامخې دی پچ یا د مازیګر کې هوا دی خېدو په طرف باندې زی، خاص کر په دې موسم کې لکه نن سبا چې کوم موسم روان ده هوا زیاتیږي، نو دا خامخا فاست بولینګ ته هم کومک کوي، بیا په وخت کې سپینران ته دی کومک شروع سي دی وکټو دی پچ دی ته ټولو ته په کتو سره دا اټکل کېده سه لوګو به مونږ غټو، بس د هم د څه خراب بیلډینګ او کچونو لوجنه او د فاست بولینګ او د ټول بولینګ
دسی یو د میکسول خلاف دسی یو صحیح پلان نه عملی کول وجنه موږ همیشه د موبایل
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې خبرونه پای ته ورسیده. الله مو ملشه.
دیکھ